آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د آزادی په څپو کې پروګرام کې هرکلی کوو. روانه اونۍ د افغانستان د اقتصاد او سولې په برخه کې پیکینګ مهم ژمنې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی، د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د سیشن بی پروس په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پیکینګ او اسلام آباد غواړي افغانستان هم په سیمه کې د چین له مهم اقتصادي پروژې سره چې په لسګونو میلیارد ډالر پرې مصرفوي وصل شي. چین او پاکستان دې ته لیواله دی چې د دوه اړخیزو ګټو د اصولو پر بنسټ د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د افغانستان په لور هم تمدید کړي. د چین تر دې اعلان وروسته جنو وویل چې امریکا به په سیمه کې د چین د هلو ځلو پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړي، خو پرون ایشیا ټایمز خپرونې د دې اندېښنې په باره کې ولیکل چې متحد ایالتونه د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې پروژې کې د افغانستان د شاملېدو شایي هرکلی وکړي، ځکه چې د وریښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې مطرح کړی و. ایشیا ټایمز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وصلول هم د امریکا جغرافیایي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. بل لور ته په سیمه کې د واشنګټن یو نوی متحد هندوستان شاید دې پروژې ته لیواله نه وي. نوی ډیلی مخکې دې پروژې ته د دې لپاره اندېښنه ښوولې وه چې دا لار پر کشمیر تیری شي، چې دا د هندیانو په باور د هندوستان د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده. د ځینو په باور دغه لار شاید افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار د بندر پر لار صادرات او واردات متاثره کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان شاملېدل د هیواد د اقتصادي او ترانزیټي ودې لپاره ګټور بولي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي د چهار شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اقتصادی افغانستان یاد که افغانستان به کشور ترانزیتی در منطقه مبدل شد و با همسایه خود یک رابطه نیک داشته باشد، از تمام را که یک کمربند یک راه باشد. ما با تمام کشورها دید یکسان داریم، میخواییم با تمام کشورها رابطه خوب تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم، چون هم به نفع همگرایی منطقه است هم به نفع افغانستان است. و خواهش ما از تمام کشورها در منطقه ای است که دید یکسان در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان داشته باشند.
د چین دغه لویه پروژه کله افغانستان سره یوځای کیږي یا په پاکستان کې تیریشي امنیت ته ضرورت لري. د همدې لپاره د سیشن بی پروس د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. چین پخوا هم په دې برخه کې هلې ځلې کړې وې. د پیکینګ د دې وړاندیز په اړه روانه اونۍ سعودي ګزټ ورځپاڼې ولیکل د دې سربیره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. په انګلیسي ژبه د سعودي عربستان دغه ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو مشرانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي، خو په چین، ایران، یو شمېر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د پیکینګ د سولې له وړاندیز سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې په پای کې د سیشن بی پورس مولوي عطاالله فیضانی پریکړه لیک ولوس او په یوې برخه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي، طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک وایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوي چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي.
طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیزونه په روسیو کې زیات شوي دي او په ورته وخت کې دا هیلې هم پیدا شوي دي چې د فبروري په میاشت کې به د کابل پروسه دا مسله مطرح کړي چې شاید پرمختګ هم پکې وشي، خو نن هم کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. نظر سي
تشکر آقای احمد شیپر. این موضوع را با مهمانای محترم ما دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد پوانتون و محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکنیم. همچنان در بخش دوم کوشش میکنیم یک چند لحظه هم با محترم آقای آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان هم صحبت کنیم.
بله نظر صاحب، لکه سرنگه چه تاسو ویل چه حافظی صاحب په دوم برخه کې لمر سره برخه اخلي، نو هڅه به وکړو چې دغه تجارتی مسله تر ډیره په دوم برخه کې خبرونه کې، یعنی په دوم ساعت کې راوخلو
زیاتره صحبت کنیم.
البته په لومړی برخه کې به هم ارتباط د ارتباط خبري وکړو. خو لومړی کراشو د سولې خبرو ته مستقصب د افغانستان د حکومت مسولانو په ورستیو څو اونیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دیته امید ښکاره کړی دی چې له طالبانو سره سوله شاید د سولې په برخه کې پرمختګ وشي، لیکن کله ناکله چې دغه خبرې رامنځته کیږي په ورته وخت کې بیا به امنی راځي، لکه فرضاً دغه نن چې چاودنې وشوي. تاسو څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوشی بر صاحب، لکه چې ما مخکې پروګرام کې مو ویل زه مشاور یم، لیکن د ارګ آدرس خبري نه کوم، زه د یو ژورنالیست په صفت تاسو سره غږیږم. درسته ده چې د طالبانو په طالبان سره د خبرو کول د افغانستان د صلح لپاره خورا مهمه ده. بیل دا ولس کال کېږي مونږ ته معلومه ده چې طالبانو په ډېرو مشکلاتو سره، په ډېرو قربانیو سره د دوی له نظره د خپل تګلارې تعقیب کړې ده، او د دوی د مشرانو په منځ تللو سره نور غوړېدلې دي، نور راغلي دي د دوی دي. نو طالبان سره سوله په هر صورت سره چې وي باید وشي، او د دې لپاره بهترین مثال هم د حکمتیار صاحب حزب اسلامي سره سوله ده چې د بین الافغاني تماس لارې نه ده راغله، ځکه نه هغوی نه طالبان په خارجیانو باندې د خارجیانو په وساطت باندې اعتماد لري، او نه هم افغانانو ته اوس معلومه شوې ده چې بی د افغاني ډایلوګ نه، بی د افغاني لارې نه دا مشکل نشي حل کېدای. همدا اوس هم په افغانستان کې په ډیرو برخو کې طالبان و قمندانان دي چې هغوی غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، خو حکومت در محلی غت والیان ته ولسوال الان ته د نور ته نه پیغام شته څو اندازې پوری دغه اختیار ورکړی ده چې دغه سي تماسونه ټینګ شي، او دغه تماسونه یو مرکز ته رجوع شي چې ترڅو دغه مرکز دلاري نه مونږ پوه شو چې په کومه اندازه طالبان په کومه ولایتو کې په کوم ولسوالیو کې حاضر دي چې سولو خبرو سره یو ځای شي. نو بل خبره، طالبان سره مشکل شته، هغه مشکل داده چې مثلا دوی یو مرکز نه لري، دوی په قطر کې دي، او په کویتا کې دي، په پیښور کې دي، په داخل د افغانستان کې په بیلو بیلو ځایو کې دي، دا هم یو مشکل ده. نو زمونږ دلته د سولې و شورا شته چې په څلورو پنځو کالو کې هیڅ سولې لاسته راوړنه نه لري. دوی ته دغه سولې شورا غړو ته لازمه ده چې دوی خپلو ولایتو ته لاړ شي. هغه طالبان چې غواړي چې د سولې سره یو ځای شي، دوی د هغو سره په لومړي برخه کې په لومړي ځل کې تماس ونیسي، او راشي بیرته خپلې سولې شورا ته، دا ټول د هر ولسوالۍ نه چې راځي، هر ولایت نه چې راځي، د خپل معلومات سره شریک کړي، تر څو داسې یو خاطره ورته، یو احساس ورته پیدا شي چې څو اندازه طالبان په کومو ځایو کې حاضر دي، د کومو شرایط لري نه لري چې د سولې خبره سره یو ځای شي. نو حکومت په دې برخه کې کاری روان ده، اما د کار چې د سولې شورا ته ورسپارل شوی ده، تر اوسه داسې په ښه صورت سره په جدیت سره په مخ نه ده تللی.
بله، من
تشکر. خب از استاد سیغانی بشنویم اونا چی گفتنی دارن. استاد محترم بفرمایید، نوبت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و شنوندگان محترم رادیو. وقتی بحث صلح مطرح میکنن استادای حوزه صلح و اهل منازعات، گفته میشه سه محور در قضایای صلح دخیل هست: ایجاد صلح کار سیاسیون هست، تأمین صلح کار نیروهای معزز امنیتی هست، و استقرار صلح همکاری توده های مردم. وقتی ما در درون افغانستان هر سه محور را به مطالعه میگیریم، متاسفانه مشکلاتی در قسمت وجود داره که مانع تأمین صلح با توجه به تلاش هایی را که هم حکومت قبلی داشت و هم حکومت فعلی داره و هم نیاز مردم افغانستان هست، ما مشکلات هایی را داشته بودیم. در میان سیاسیون افغانستان متاسفانه هنوز اجماع در رابطه با صلح وجود نداره. تعریف های گوناگون و تعریف های چندگانه از صلح مشکل ما را در حوزه رسیدن به صلح بیشتر ساخته. امروز طبقه حکومت کننده که هر دو بلاک ریاست اجرایی و ریاست جمهوری است، متاسفانه متاسفانه نتونسته یک تعریفی به واحد از صلح ارائه بکنه. شخصیت هایی که بیرون از نظام در جریان های اصلاح طلب وجود داره هنوز تعریفشان با تعریف طبقه حکومت کننده در تضاد وجود داره که این امر باعث شده که مشکلات های ما بیشتر شود. در محور دوم به نیروهای معزز امنیتی هم هنوز صلاحیت مبارزه قاطع در برابر دشمنان داده نشده. شما وقتی میتونین به صلح دست پیدا بکنین که نیروهای امنیتی تان مخالفین را در سنگرهای داغ چنان ضعیف سازه که آنها آماده حضور برای مصالحه با شما شوه و قواعد حقوقی تان را و پیش شرط های تان که به عنوان ارزش مطرح میشه او را بپذیره. وقتی در درون توده های مردم هم نگاهی بیاندازیم، تعریف از صلح در جامعه افغانستان امتیاز دادن به طرف مقابل که انوز مجهول الهویه است و هویتش تعریف نشده، گروه های متعدد هست تعریف شده که هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره و همونطور که در صحبت های شما وجود داشت، حملات امروز را هم ما شما به عنوان افغانانی که در بطن جامعه هستیم شاهد بودیم. بنابراین صلح نیاز افغانستان هست، صلح در آموزه های دینی محمد بایست به او برسیم، اما اگر صلح باعث شود که ما نفاق را میان اقوام افغانستان بیشتر بسازیم، نظم اجتماعی از بین بره، بازی متاسفانه امتیازهایی است که به اطراف و به شخصیت ها داده میشه. دستاورد دارم که شورای عالی صلح مطرح میکنه، متاسفانه ما در حوزه حل منازعات کوچکترین دستاورد را در او بخش نداشته بودیم، اما امتیازهایی بوده که به شخصیت ها و به اطراف منازعات داده شده. یکی از بحث‌هایی که مطرح میشه، وقتی ما میتونیم به صلح برسیم که قبل از مصالحه باید اجماع به وجود بیاید. ما تا وقتی نتونیم در درون مرز اجماع را به وجود بیاریم در حوزه منطقه و حوزه بین المللی، شما کشورها را حتما میدونید که به دنبال کسب منافع خودشان هستایی که به دنبال اهداف ما باشند. نقطه دوم، در روند مصالحه باید شفافیت وجود داشته باشد. متاسفانه در حوزه صلح افغانستان عده از شخصیت هایی که متولیان امور هست یا متصدی از امور است از صلح تعریف تباری ارائه کردند. هنوز مذاکرات بسیار مجهول هستند، شخصیت هایی در درون افغانستان در جریان از قضایا نیستند. باید شفاف واضح و قربانی از جنجال ها مردم افغانستان است بسیار واضح و شفاف به مردم افغانستان گفته شود که با کی چی میتیم و چی میخواییم.
بله.
نقطه سوم هم پذیرش نتیجه بعد از مصالحه است که ما چطور میتونیم بعد از اینکه مجمع در درون افغانستان زیر حاکمیت قرار میگیره،
بله،
حضور از او برای همه اطراف مورد قبول باشه.
بله، تشکر سی غنیسه. دلته دو موضوعات مطرح شول، یو دا چې مستاخ صاحب مخکې اشاره ورته وکړه او استاد سیغانی هم اشاره ورته وکړه چې د سولې په برخه کې اجماع نشته، او سیغانی صاحب دا ویل چې د سولې مسله باید تعریف شي. که چیرته وروستي تاریخ ته راشو، په آسیا کې د سریلانکا صلح وه، که څه هم تامل پرانګان د حکومت له لوري وځپل شول او بیا دوی مجبور شول چې په یو ډول له سولې سره یو ځای شي، خو کچیرته اجماع موجوده وي او اکثریت افغانان صلح وغواړي او دا تعریف کې چې فرضاً صلح یعنی طالب په حکومت کې وي او یا طالب له حکومت سره یو ځای نشي، نو بیا خو مشکل نشته، بیا خو د ډیرو جدي مذاکراتو موضوع هم ډیره مطرح نه ده. جاوید صاحب، تاسو څه نظر ورکوئ؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته او ټول په میز کې را سره درنو ملمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته. په 2014 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووتل، د افغانستان په جګړه کې یو ابهام موجود و، او هغه ابهام دا و چې د افغانستان جګړه چې ده دا داخلي بود لري او داخلي او کورنۍ جګړه ده، چې هغه وختپله د وخت ولسمشر هم وویلې، ولې له هغې نه وروسته اوس چې دی د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده. او مهمه مسله په کې دلته دا ده چې د سولې هغه عمده فاکټور چې دی هغه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې هغه افغان ولسمشر روښانه کې نړیوالو ته روښانه شو چې هغه پاکستان دی. یعنی اوس دلته موضوع کله چې د افغان حکومت وای چې مونږ دولت په دولت باندې مذاکره کول غواړو، نو له دې باید افغانان پوه شي چې د ستونزې اساسي سرچینې چیرته دي. بل مهمه مسله دلته دا ده چې افغان حکومت هر وخت سولې غږ اوچت کړی، مثلا که شورای جوړه کړي کار څه خو یو تدابیر خو نیولی. مهمه خبر را پکې د جګړې بل اړخ چې خپله طالبان دي، هغوی لا تر اوسه هیڅ نوه امادګي دې لپاره نه ده نیولې. یعنی دلته که مونږ وګورو دلته ډیر زیات تناقضات موجود دي. ولی یو شمېر مسایل روښانه دي. لومړی دا چې د تروریستي ګروپونو ملاتړ کوم چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه پاکستان دی، او دا زمينه سازي کوي او دلته مداخله کوي. دلته دا موضوع روښانه ده چې افغان حکومت ویلي چې مونږ غواړو د پاکستان سره دولت په دولت باندې خبرې وکړو تر څو له دې لارې څخه هغه ستونزې چې دي هغه حل کړو او پاکستان نور خپل پالیسي تغییر کړي. دوهم مهمه مسله دا ده چې په نظام باندې هر وخت ډېر زیات انتقاد کېږي چې د سولې لپاره اراده نه لري. یا دا مثلا د حزب اسلامي سره سولې دا اراده وښوده، خو هېڅکله هم دا انتقاد ونه شو. آیا طالب د سولې لپاره کومه اراده لري؟ آیا طالب د سولې لپاره کومه طرحه لري؟ آیا طالب کومه داسې طرحه لا تر اوسه له رسنیو سره شریکه کړې چې په هغه کې د سولې څرک وي؟ نه. نو اوس مهمه خبر دا ده چې لکه څنګه چې توافق وشولو د نړیوالو سره، مونږ باید څو لارې عملا خلاصې پرېږدو. د جګړې په ډګر کې چې اوس کوم فشار وارد شوی او واردېږي، دې ته باید لا ډېر شدت ور وبخو، ځکه کله چې د سولې له لارې لابیک تا د 1416 کاله څوک نه وي، ته مجبور یې چې د جګړې په ډګر کې به فشار راوړي. دوهم د سولې لار ده، هر هغه څوک چې قوانین مني، د افغانستان اساسي قانون مني او هغه ارزښتونه چې موږ ترلاسه کړي دي هغه ته راضي، خدای دې راولي، هغه ته باید لابیک وویل شي. ولې په ټوله کې هغه تروریستي ګروپونه چې هغه نه اصول مني نه د افغانستان شتون مني، د هغوی سره بیا غیر د جګړې نه موږ بله لار لرو نه. موږ مجبور یو چې د جګړې په ډګر کې په فشار راوړو. هغه مثلا د داعش ګروپونه، مثلا تاسو وګورئ د مرکزي آسیا تروریستي ګروپونه چې دلته جنګیږي، یا پاکستاني طالبانو ډلې، یا د یوغوریانو ګروپ، دا ټول هغه ګروپونه دي. یا القاعده، القاعده سره اوس په کومو شرایطو ته سوله کوي؟ طبیعي خبره ده. نو زما نظر خپله دا ده چې موږ باید هم مهاله په څو آپشنو باندې کار وکړو. د جګړې په ډګر کې باید تر هغه حده فشار راوړو تر څو دا خلک د سولې پروسې سره یو ځای شي، او هغه خلک چې نه یو ځای کېږي، دا هغوی بېله دی چې هغوی وځپل شي، هغوی نابود شي، بله لار نشته. او درېمه مهمه مسله هغه دا ده چې پاکستان نور نه دا چې په افغانستان کې، بلکې په نړیوالو سیمه ییزه کچه چې کوم تروریزم حمایه کوي، د هغې څخه باید لاس واخلي. مثلا تاسو په ایران کې په پارلمان برید ولیدو، تاسو په جنوبي آسیا کې، په هند کې، په بنگلادیش کې، تاسو مثلا په مرکزی آسیا کې، تاسو په اروپا کې مثلا روسي بریدونه ولیدل. یعنی اوس تروریزم چې دی، دا یو نړیواله دغه ده ستونزه ده، او د دې پر ضد باندې باید ټول په ګډه باندې کار وکړي، او اصلي د تروریزم هغه تمویلونکي او روزونکي په هغوی فشار راشي. نه دا چې یوازې په افغانستان کې سوله راشي، بلکې د اوږد مهال لپاره سیمه او نړۍ له دې څخه امان پیدا کړي. که داسې ونشي، زه فکر کوم چې پایله به ډېرې خطرناکې وي.
بله آقای شیبر، من یک سوال داشتم به مستقص محترم. خب سالهاست روی مذاکرات صحبت میشه، منتها راه های عملی از این چی خواهد باشه؟ مثلا بعضی از متفکرین تفکر میکنن که اگر امی مذاکرات سه جانبه یک ذره صحیح جدی تعقیب شوه و مسائل اقتصادی هم در پالیش رشد بکنه، یعنی به طور بسیار ساده اگر بگویم که هم پاکستان هم افغانستان و هم طالبا و هر کس کسی رو کل زیاد اگر در یک کشتی بتانیم سوار بکنیم، بازی های ایست کتابش کش نمی کنه که کشتی غرق شود. از او خاطر چطور شود که با امی روابط اقتصادی ایدا به یکی دیگه بسته شدن تا منافع مشترک پیدا بکنن و یک زبان مشترک پیدا بکنن و رفیقای خودم بگوین که بیاین دیگه کم کم جنگ بس کنیم، اگر نه کشتی ما غرق میشه، کل ما غرق میشیم. چی میگین مستاق صاحب؟
بله، اما از این اعلامیه که نا صادر کردن از او معلوم میشه که میخواین که عرصه در یک کشتی باشه و با همدیگر همکاری کد، همکاری از نگاه اقتصاد با پروژه کوچک یا بزرگ شروع کرده و تنشایی که در بین وجود داره باید از سرازوز کار شوه. مثلا میگن که از سه طرف تعهد برای بیبود روابط باید کوشش کنن که داشته باشن، متقابلا همکاری سودمندی داشته باشن. خود عرصه وزیر خارجه این عرصه مملکت خودمون یک کمربند، یک راه، یک جا بسازن، به وصل شوند و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن بدون هیچ گونه تمیز که طالب خوب است و طالب خراب است و ایتو تمیز باید ما بین از اینا نشه. اگر این حرفا و هم از طالبات تقاضا کرده که هرچی زودتر براوند صلح یک جا شوند، اگر اینا عملی شوه و واقعا بتانند که دمی جلسه دومی که دمی سال نو در افغانستان در کابل تشکیل میشه، ببینند که در تا به او وقته چقدر اینا در این سه قسمت چهار قسمت را که ما گفتم در این پیشرفت کردن، و سر از او دگام او را تهداب بگیرن و دگام سرش کار بکنن، دیگه به یک نتیجه میرسیم. اگر نه مثل که با وساطت چین و امریکا 5 مرتبه جلسات در اسلام آباد و کابل تشکیل شد و یک دستاوردی که داشت پاکستان مثل همیشه به تعهد خود نم وفا نکرد و به کدام جای نرسید. امید است که این ملاقات های بین وزرای خارجه سه مملکت به او را نره، از او را اونا یک چیز یاد گرفته باشند. دیگه امید کل ما همی است
که
بله، یک چیز دیگه را میخواییم بگویم که عرصه از اینا تاکید کرده که یک روند صلح بر رهبری و ملکیت افغانها که اونا باید حمایت کاملش داشته باشه و توسط منطقه و بین المللی حمایتش داشته باشه و می هم به پیش بره، اگر شوه بسیار خوب میشه.
تشکر مستاق صاحب. یک چند لحظه بعد به شنونده عزیزم نوبت میدیم. استاد، یک موضوع دیگه شما خوبتر شاید موضوع رو تحقیق کرده باشین. در جنگ دوم جهانی وقتی که جرمنی هتلر بسیار از لحاظ اقتصادی رشد کرد، او به خاطر بازاریابی، به خاطر پیدا کردن مواد خام، او طرفی طرف لشکرکشی را شروع کرد و بالاخره هم شکست خورد و به یک جای نرسید. منتها بعد از او جرمنی دموکرات از نقطه نظر صنایع قدر پیشرفت کرد، حال در کل دنیا تقریبا اگر جای اشغال هم نکده باشه موتورش و تیارهش و مچم تانکش و دیگهش صنایعش کل جای اشغال کرده، به اون مقاصد خود از رای صلح و از رای اقتصاد از روی صنایع تانست به کل جای همی خود برسانه و امروز در دنیا اقتصاد سوم یا اقتصاد دوم است. از او خاطر ما شما مگر در این منطقه سه بیا کمه که کلی خود به کار پرتیم، کسایی که جنگ میکنیم بگیم که برادر از این جنگ خوب فایده نداره، خود ما مرده میریم، از او خاطر بیاین این منطقه ما یک ذره ترقی کنیم، اقتصاد خود خوب کنیم و از این قبیل مسائل. سه شانس داریم نداریم استاد محترم چی میگین؟
چرا نداریم؟ ببخشید توبت شما خواهش میکنم، بفرمایید.
من فکر میکنم که شرایط و مقتضیات زمانی و بازی های بین المللی فرق کرده. وقتی بحث تامین صلح و امنیت در افغانستان مطرح میشه، من پیشتر فقط اما بود داخلی یا اما مؤلفه هایی که در حوزه داخلی نقش داشت رو خدمتتون بیان کردم، اما فراموش نشه که جنگ افغانستان و صلح افغانستان هم بود منطقه‌ای داره و هم بود بین المللی، بستگی به چگونگی رقابت میان بلاک شرق و غرب هم داره، رقابت میان پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران و میان چین و هند هم داره. در نشست سه جانبه هم که برگزار شد میان افغانستان و چین و پاکستان، خوب هست که آدم اهداف از کشورها هم به بررسی بگیره که بالاخره پاکستان و چین از صلح افغانستان چی نفع میبرن و چی میخوان. که اگر اجازه باشه من یک اشاره کوتاه خدمتتون در این قسمت داشته باشم. بحث اول چین هست. چین به باور من 3 تا یا 4 تا هدف اصلی را از نشست‌ها و از میزبانی از این نشست‌ها تعقیب میکنه که تکرار میکنه که در حوزه سیاست خارجی ما نه دوست دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم، آنچه که دائمی است کسب منافع و تحقق منافع در بخش‌های مختلف است. نقطه اول، یک گروه در افغانستان هم گفته میشه که با داعش همکار است و فعالیت میکنه تحت عنوان نهضت ترکستان شرقی. او گروه از مسیر قرقوم پاکستان بس استقلال سینکیانگ که چین را مطرح میکنه. باور چینایی ها بعضی است که ما این گروه را وقتی میتونیم مهار بسازیم که پاکستان با ما همکار باشه و پاکستانی ها نزد باشیم، که هدف اولیشان هست. در محور دوم، حضور قدرتمند هند را در تعاملات افغانستان فراموش نکنین که در یک رقابت با چین و با پاکستان داره از راه مشروعش رقابت را پیش میبره، در تقویت پایه‌های دموکراسی در افغانستان و بالا بردن ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف از نظر منابع بشری هند نقش بازی کرده در 10 سال و چین به عنوان یک از رقبای منطقه‌ای هندوستان تلاش داره که در قضایای مربوط به افغانستان نقش خودش داشته باشه. محور سوم هم بحث شانگهای مطرح میشه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های محوری، شانگهای خیلی کم علاقه نیست که در تعاملات منطقه‌ای با نقش خودش نداشته باشه و تلاش داره که در حوزه گفتمان مربوط به افغانستان که پای روسیه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در اینجا دخیل است و از ایالات متحده آمریکا هم به عنوان همپیمان استراتژیک ما نقش خودش داشته باشه. در جانب مقابل ما پاکستان را می‌بینیم. متاسفانه همونطوری که بحث هم شد، پاکستان منبع اصلی دهشت در افغانستان هست. پاکستان در سیاست‌های کلان امنیتیشان بدامنی در افغانستان را به معنی امنیت در پاکستان تعریف کرده و در طول تاریخ ما شاهد از این تحولات هستیم. فقط به استثنای رژیم طالبان ما رابطه خوبی با پاکستان هیچگاه تعریف نکرده بوده. هر دو طرف را وقتی می‌بینیم که اونها به دنبال قضایای خودشان هسته، حال چگونگی تامین و بازی کردن از اینکه بخشی از او در سوال شما وجود داشت برمیگرده به حکومت افغانستان و به دستگاه دیپلماسی افغانستان که قضایا و تعاملات را در حوزه منطقه چگونه مدیریت میکند، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه مسائل سیاسی. که من فکر میکنم باز هم برمیگردم به مبحث اولی خودم، تا وقتی که ما در درون به عنوان افغانان و به عنوان کسانی که به صلح نیاز داریم خود را جمع نکنیم و یک اجماع در رابطه به صلح به وجود نبریم، باز در اون وقت است که کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی به دنبال پیدا کردن لابی های خودشان و تحقق برنامه ها و استراتژی هایشان است.
بله تشکر جاوید صاحب، وقت شما محفوظ است. حال نوبت شنونده محترم است، یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورانه او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینه مرجع ده.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله اوردون که کولیشتی چی در فیسبوک للاره هم پشتنی وکلی. البته پا فیسبوک گرنی پشتنی را غلی دی که طولی نشول وسته جنی بیا بیا وروس سلطا سر شریک کلو وست با اوردون که تور شو چه
بله.
پا دی خبروانه که یا اوردون که دقا وستم پا تلفن را سره دی از آره پسپوک پروگرام دی مربانی وکی سلامت مهربانی وکی.
شبار صاحب زه محمد سلمنده ام د لشکرګه خان سره په اړیکه کې ما زما یو پښتون د ملمنو څخه چې هغه پښتون می دادم دا غوډون چې مونږ چې مرته اسلام اباد کړی دی یا دا چې مونږ چې مرته پکین کړی دی، آیا د دوه شمنو د واده خلاف پیپر سر بیا هم موږ په اسلام اباد او په چین باندې باور کوو؟ ولې موږ تاسې باور پر کوو؟ د مرمنو څخه دا غوښتنه او بل پاکستان څو ځله هڅې کړې دي چې د افغانستان او طالبان ترمنځ سوله ملکي، یعنی ولې موږ دوم پاکستان ولې نه دي توانېدلی چې دغه د افغانانو غوښتنې پر ځای کړي؟ ځکه که دغه کار د طالبانو په لاس کم دی، پاکستان وای وای اوس موږ د افغانانو د سولې د خبرو سره کښېنوو و نن بیا هم کابل د یوې درغې چوکۍ سره به
بله مننه. مهمه پوښتنه ده، بل اوریدونکو ته به مخه کړو. آزادی پسپوک پروګرام دی.
جناب محترم آقای شبر، عرض سلام به شما محترم آقای نظر، میهمانان شما را سلام تقدیم میکنم. ما خدمت شما عرض بکنم که بله
بله
ادامه
بدین
خدمت شما عرض بکنم که گروه های دهشت افغان، چه داعش چه طالب، اینا ساختار استعماری دارن و اینا تا زمانی که برای خواسته های استعمار در منطقه برآورده نشه اینا هستن دینمی دهشت افغانی و دولت افغانستان هم دولت دستنشانده است. زمان صلح در افغانستان حاکم میشه که تروریست ها با وسیله دولت زمینه سازی نشه، کمک برشان نشه، رهاییشان از زندان ها نشه. در این وقت صلح آمدنی در افغانستان از یک طرف است، بخش دیگر صلح اتحاد اتفاق در بین اقوام افغانستان است. تا زمانی که اقوام افغانستان به گرد هم نشینند، با هم متحد نشن، منافع ملی خود را نشناسن، صلح یک سراب بیشتری نیست. سوال ما جناب آقای میثاق است که اونا از طالبان میگن گویا اینا کشتار و تلفات دادن. اونا تلفات را به خاطر افغانستان نمیتن، تلفات را به خواسته های جامعه جهانی میتن، به خاطر پاکستان میتن. شما اگر فکر میکنین گلبدین در افغانستان آمده دستاورد صلح است، برخلاف، اونا آمدن در نفاق شقاق افغانستان. اگر شما دستاورد گلبدین هم منعیس صلح در افغانستان میدانین، پس معلوم است که افغانستان شما از هم پاشاندین کلن. نظرتان در این مورد میخواییم. تشکر.
من نه
تشکر.
بلاوریدون که هم پلند که رسر دهی اصاری پسپوک پروگرام ده. بله
بله تلفونشان قطعش بخلا
در تلفون قطعش.
یک شنمانی دیگه رو میگیریم. بله بفرمایید. بله مهربانی
تاس پلند که هست. بله
بله السلام علیک.
و علیکم مهربانی.
اوریه
تاسو په تاسو په لاین کې یاست، تلیفون ډېر خراب دی.
صحبت کوئ، تلیفون تان خراب است، دوباره تلیفون کنین. یک مهمان دیگر بگیریم، یک ببخشید شنونده دیگر.
آزاد ایب سبوت
پتا کنم.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. مهربانی.
د سولې باره کښې چې بیا نو د کومه کمیټه چې د افغانستان دولت جوړه کړې ده تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. که چېرې د طالبانو سره په هر ولایت کښې نظامي چارواکي د سولې په باره کښې خبرې شروع کړي، نو زما په نظر باندې کېدای شي چې مثبت تمام شي او د سولې راتلل ممکن شي.
مننه. مهم وړاندیز دی چې د ولایتونو په سطحه باندې دا مسله مطرح شي. یو بل اورېدونکي ته ورسو.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
تاسو په لاین
کابل نه خبرې کوم؟ صاحب
مهرباني.
زنه زمونږ د مشرانو او د طالبانو د مشرانو صاحب جیبونه هم ډک دي، موټر هم ورسره شته. دریم ټول هغوی د غریب د مسکین د بېچاره څه غم لري. پاکستان هغوی ته پیسې ورکوي، امریکا هم پاکستان ته پیسې ده، طالبان ته هم امریکا پیسې ورکوي، دی خواته هم ورکوي. مونږ ته د غریب سړي زمونږ دغه وژل دي. د سولې په باره کښې صاحب د افغانستان حکومت هم نه هغه لري او نه هغوی لري، ځکه چې په جیبونه یې ډک دي کار غ او که دواړه درلودلی نو زه ملایان دا اوس ملایان ناټول شوي پیڅه یې ورکړله. دوی ولې دغه پیڅه نه قبلوي؟ دوی ځان پیڅې ورکوي. درېمه اصلي مسله دا ده، په د خدای مې د قسم زه درته دروغ نه وایم، د طالبانو هغه مشران یو مشر خپله دغه پارلمان د وکیل سره هره ورځ ویني کېني پاسېږي. صاحب دوی خپله کښې خپله اشتونه صرف دغه مونږ غریبانانو ته چل ده کنه، چې دا وسایل د کوم ځای کښې تېل د کوم ځای نه کوي، دا د کوم ځای نه راوړل کېږي، دا هغه کېږي، دا د کوم ځای نه دا سړی برابر کېږي. ټیکسي خو داسې چې کوي په دې ښار کښې لکه 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 غټ موټر، دا د کوم ځای نه راوړل کېږي؟ صاحب دې ته مونږ حیران دي، که اسمان نه راځي که د ځمکې نه. دغه یو نظر و.
بلې، مننه. یو بل اورېدونکی به هم واخلو نظر صاحب، بیا به مېلمنو ته ورشو. تاسو په لاین کښې یاست، مهرباني وکړئ. بلې، مهرباني.
زما وړاندیز د افغان دولت ته دا ده، که غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي نو مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي، لکه د ګلبدین حکمتیار سره. که چېرې دوی له طالبانو څخه سوله غواړي او له پاکستان څخه دا تمه لري چې دوی به طالبان سولې ته راولي، خو دا هېڅ کړی هم نه شي کېدلی، ځکه ملا برادر کړی چې د افغان دولت سره د سولې زړه ښه کړی و، هغه ونیولو اوس هم بندي ده. نو که مستقیما د پاکستان نه یا د امریکې نه مستقیما طالبانو سره ورشي او هغوی سره سوله وکړي، دا به یو ډېر مثبت کاري.
مننه. دا هم ښه وړاندیز و. نظر صاحب مېلمنو ته به ورشو.
بلې، همچې از طریق انټرنټ هم آقای محمد صادق میگه که از آقای مستاق صاحب یک سوال دارم. ویسک میگه در 40 سال گذشته میگه ما افغانها پاکستان را میگه نشناختیم، که حالا امید صلح داریم با کمک پاکستان. نه
بله،
هم یک سوال است که
ځینو نور اورېدونکو مثلا په فیسبوک زین الله محمدی لیکلی دي چې د چین او پاکستان نه پرته په افغانستان کښې صلح نشي راتلی. امین یوسفزي لیکلي دي سوله او امن دوه سپېڅلې کلمې دي، افغانان د سولې ډېر تجې دي، خو نړیوال او ګاونډي د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کښې سوله نه غواړي. ور به شو مېلمنو.
بله، نوبت جاوید صاحب بود. جاوید صاحب، اگر شما تعداد از سواله را جواب بدین، باز مستاق صاحب و به نوبت استاد جواب بدن. بفرمایید
نظر صاحب. مخکې له دې مخکې چې تاسو ویلې چې ګټې دا د لنډ مالو دغه په دې باندې یو وړه تبصره یو دقیقې کوم، د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته اروپا یو ښه ماډل دی چې یو نظریه په نړیوالو اړیکو کې رامنځته شو، که تاسو هیوادونه او ملتونه د ګډو ګټو په اساس له یو بل سره ونښلوئ، شاید هلته د افراطیت او هلته د جګړې ځای چې دی اقتصادي ګټې ونیسي، او هلته به هر سړی ګټه وړي ولې په فیصدۍ باندې. نو زه فکر کوم دا چانس اوس په سیمه کې ډېر زیات برابر شوی دی، خصوصا د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ، د انرژۍ په برخه کې، د مارکیټ او صنعت په برخه کې، یعنی ډېر ښه چانس دی اوس. سید محمد رور له هلمند نه ویلي چې اسلام آباد، او اسلام آباد په تېرو 12 کلو کې رښتینی نه دی پاتې شوی، خو نظر صاحب مهمه خبر دا ده چې چاره څه ده. مونږ مثلا مختلف لارې چارې لرو، لکه مخکې چې ما تشریح کړي چې وایه دا ده چې د پاکستان سره مونږ بدبختانه نه اوس دا ګاونډیتوب بدلولی شو او نه دغه جغرافیه بدلولی شو. اوس دا یوه ستونزه ده او مونږ به تر اخري حده کوشش کوو چې دا ستونزه حل شي. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې باید په دې باندې مونږ خبرې وکړو. خو ولې یو شي ته باید ټول اورېدونکي افغانان اوس هغه چې خوشبیني ده، هغه په سیمه کې د حالاتو بدلون دی. لکه مخکې چې ته یو ورور ویلی وای چې یا تاسو چې باس پرې وکړې چې مثلا هیټلر لښکرکشي وکړله، اوس هغه څه چې دي هغه نتیجه نه ورکوي. که چین چیرته اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار ونه کړي، په وروستیو کې چین کوم تر 300 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده چې مثلا اسه زیربنایي بانک رامنځته کړي او تر څنګ د ابریشم لار باندې چې دوی پانګونه کوي، نو او په افغانستان کې ثبات نه دوی هیڅ نشي توانیدلی چې په سیمه کې سرمایه گذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو اوس دوی ته دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې د دوی هغه اوږدمهاله پانګه تضمین شي، او هغې په وړاندې ګواښ چې دی یوازې تروریزم دی، ناامني ده. همدارنګه د هند او چین اړیکې هم اوس ډېرې زیاتې سرخې شوې دي. تاسې ولیدل چې د بریکس په فورم کې دوی یو ځای دي. همدارنګه تیر کال چینایانو تر 30 میلیارد ډالرو په هند کې پانګونه وکړله، یعنې دلته اوس مشترکې ګټې رامنځته شوې دي. د شانګهای سازمان غړیتوب ټولو واخیست او هند ورسره ده. نو زه فکر کوم چې ښه فرصت دی، موږ به له ټولو لارو چارو نه کار اخلو تر څو مونږه د سولې ته ورسیږو، په سیمه کې مثلا اقتصادي ټیکاو چې دی هغه رامنځته شي. بل هغه ورور چې ویل چې طالبانو ته مغوی پیسې ورکوي او د مشرانو، یعنی دا مسله اوس دغه نه ده، مترانه ده، خو اساسي خبره بیا هم دا ده چې د طالبانو سره مستقیمی خبرې هغوی لپاره په قطر کې ادرس هم جوړ شو، خو تاسې ولیدل چې هغوی په دوه درې ډلو وویشل شول. نو مهمه خبره هم دا ده چې اساسي باس ته مونږ کیوزو چې هغه اساسي باس چې دی هغه د پاکستان سره دی، او هغه مسایل چې له تیرو څلوېښت کالو راهیسې، یعنې که مونږ په تاریخي لحاظ شاته لاړ شو، د سردار داود په وخت کې پاکستان شروع وکړه په افغانستان کې مداخله، کله چې مثلا قاضي حسین احمد خپله وی چې زه به د یو سوداګر په توګه تللم، هغې د اخواني مشرانو نومونه زه اوس دلته نه یادوم چې دوی به ورسره لیدل او د سردار داود پر ضد باندې به یې مثلا پلانونه جوړول د حکومت، که مونږ هغې سلسلې ته ځو، نو اساسي مسله دا ده چې یو داسې اساسي حل مونږ د پاکستان سره راوباسو چې په اوږد مهال کې نور مونږ مثلا پاکستان په افغانستان کې له مداخلې څخه لاس واخلي، د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي. او تاسو اوس وګورئ، پاکستان کله چې د افغانستان د کابل سره سیاسي اړیکې خرابه شي، ترانزیت بندي، چې په هیڅ سوداګریزو اصولو قوانینو کې دا نشته. نو د دې لپاره مونږ د پاکستان سره اساسي باس کوو او د نورو ګاونډیانو سره هم اساسي باس کوو، تر څو هغه ستونزې او هغه کشمکشونه چې دي هغه په سمه توګه باندې حل شي. او بیا هم زه دا تاکید کوم چې هو چانس شته، اروپای ښه یو ماډل دی.
بله مننه جاوید صاحب. مسخص محترم، یو اوریدونکو یو وړاندیز وکړو چې دوه اوریدونکو په یو ډول غوښتل سي د سولې د خبرو په میکانیزم کې تغییر راشي. مثلا یو ویل چې د ولایتونو په سطح باید له طالبانو سره ارتباط ټینګ شي، او بل هم دې ته ورته خبره وکړه چې مستقیما دې له پاکستان پرته له طالبانو سره خبرې وشي. څه فکر کوئ چې دا وړاندیزونه په ځای دي؟
بالکل، زه په خپل هم په همدې عقیده یم چې طالبان داخل د افغانستان کې دومره چې مونږ فکر کوو د خپل مرکزونو سره په قطر او په کویټا او په پېښور کې نه دي، او ځکه چې جنگونه دوی کوي او د جنگ ماشین دوی دي. کله چې دوی غواړي چې سوله وکړي او حاضر دي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، نو ما لکه ما چې مخکې وویل د سولې د شورا چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، وظیفه یې ده. دوی هم د همدغو ولایتو دي، د همځنده ولسوالیو دي، دوی باید دغو ولسوالیو ته لاړ شي. دوی باید ځان ته معلومه کړي چې څوک، کومه ډله، څو نفره د طالبانو نه په دې ځای کې او په هغه ځای کې حاضر دي چې د سولې سره یو ځای شي. بیا د راشي خصوصاً شورا کې د ټول د خپل دستاوردونه چې په دې برخه کې لري سره شریک دکې، یو شی به ترنه جوړ شي او یو نتیجې ته به موږ ورسیږو. نو دا بیخي ضروري خبره ده، ځکه چې نه طالبان
او بخشی چې تاسو خبره نیسم، د افغانستان حکومت چې دغه د سولې عالی شورا چې دغه وړاندیز کړی دی چې طالبان په کابل کې دفتر جوړ کړي، خو طالبانو هیڅ ډول دلچسپي لته سره نه ښکاره کړی.
ګوره کنه، خو ما وویل چې څو ډلې طالبان دي په څو ځایو کې دي، یعنی که هغوی چې غواړي چې سوله وکړي، مشکل څه شی ده چې یوازې دی چې دوی تیتو پرک دي په پاکستان کې او په خارج دی پاکستان کې، ولې دوی ټول نه راځي په کابل کې؟ دلته یو دفتر چې غله به مراقبت وشي، هغه ته به دوی ته به ټول هغه د مصارف به حکومت په غاړه واخلي. مشکل نشته، ولې مشکل دا مشکل وي دوی ته؟ دا هغه کسان دي لکه مخکې چې اختری صاحب وویل چې دا دی بیگانگان و ساختار دی دی خلق نور دی او دی سول لپاره کوم ارزو نه لري او نه غواړي زکه چې د مقابل کې پیسې اخلي او غواړي چې همدغه سي بنظمي و همدغه سي بی امنی په افغانستان کې دوام وکړي زکه په دې کې دوی خپل خیر بولی. نو اما د زده اختری صاحب دغه خبرې سره موافق نه یم چې ویل چې افغانستان اقوام متحد نه دی. په افغانستان کې ټول قومونه د سولې لپاره متحد دي، یوازې د دې قومونو ځینې مشران دي چې هغوی ډېره بده استفاده کړې ده د حکومت له ټولو امکاناتو نه په دا اولسو کالو کې. هغوی نه غواړي چې سوله راشي، ځکه چې که سوله راغله بیا تنه پوښتنه کېږي چې هغه تا د دومره بلیارد ډالره د کومه نه کړي دي، پلار دې څه کاره و، نیکه دې څه کاره و، او تا څه شی کړي دي چې د حکومت په ساختار کې تا ځان دومره مړ کړی ده. دغه خبرې نه دوی غواړي چې قومي خبره جوړ کړي، غواړي چې ځان وښيي چې زه د یو قوم نه نمایندګي کوم. قوم نه دوی نمایندګي نه کوي، دوی فقط د خپل ځان د ساتلو لپاره دغسې پیشنهادونه کوي تر څو دوی د تحقیق لاندې واورز رانشي.
بله، خب محترم آقای سیغانی، استاد محترم، یک اصطلاح در دیگر زبان ها مچم در زبان ما شما هست، یعنی سویس که میگن که یک انسان از یک غار مار دو دفعه اگر گزیده شوه او یعنی حماقت است، یعنی یک دفعه را خود تصادف بگم دو دفعه دوم آدم که خود در غار داخل نمی کنه. حالا از پاکستان چندین دفعه بسلا مشکلات داریم ما و شما رویش که ما صحبت میکنیم، حالا طرف افغانستان یک تجربه کافی باید در دست داشته باشه، حالا راه های مبارزه را برای ازی که پاکستان بتانن صادقانه روی مذاکرات جلب کنن چی باید بکنن؟ به طور مثال یکی فشارهای بین المللی است که در او ساحه تا اندازه زیاد موافقت ها به دست آمده که مثلا امریکا کوشش میکنه، حالا چین کوشش میکنه، یکی دوم مسئله قسمی که شنانده از ما گفتن که مذاکرات مستقلانه شد، یکی هم در پاکستان یک کمک افغانستان کوشش کنه که از راه تبلیغات رادیویی میشه، تلویزیونی میشه، همین مشکلات به خور مردم بتن که او برادر ما شما که در بین خود جنجال بکنیم. هندوستان رفت تا اقتصاد پنجم ششم شد دیگه، شد پاکستان هنوزم در گدایی است که از امریکا کمک میگه، قسمی مردم یک کمک فشار بیارن که وام یک ذره جدی شون سر سول گپا و مثلا عذاب مختلف سیاسی ده یکم کتشان صحبت شه، مذاکرات شه، و را بیارن کنفرانس ها بتن که برده در بین مردم مشکلات نیست، کل گپا که اینا ایسای میکنه و فلانی میکنه و فلانی میکنه. این را چرا صاحب یک ذره فعال ساخته نمیتانه افغانستان؟ صاحب
من فکر میکنم که در بحث پاکستان ما مشکل با ملت شریف پاکستان نداریم، او مجموعه همیشه در جریان تحولات میزبان برادران افغانی خودشان بوده و به شکل شاید و باید دانستن که این مسئولیت را خوب انجام میده، اما مشکل ما با طبقه حکومت کننده، با نظامی ها و با سازمان استخباراتی پاکستان هست. ای که چرا حکومت افغانستان نمیتونه که با پاکستان کنار بیاید، فکر کنم یک بحثش هم مجبوریت جغرافیایی در روشنایم استراتژی پاکستان هست. پاکستان در برابر ما استراتژی خوب نداره، اما در نقطه مقابل ما در یک مجبوریت قرار گرفتیم که نه جغرافیا تبدیل میشه و نه فروخته میشه، مجبور هستیم با پاکستان کنار بیاییم. فکر میکنم که فشارهای همکاران بین المللی ما خوب هست، تاثیرات خودش را داره، اما آنچه که بسیار مهم هست
استاد سیغانی بخالم که من منظور من سوال مسئله فهمانده نتونستم، اتن میخواستیم که ما خب به مردم پاکستان مشکلات نداریم، اما مردم چطور بتانیم آگاه بسازیم که اونا حکومت خود اصلاح بسازن، اونا مثلا اردو رو یک ذره از سیاست کنار بکشن، آیسای کنار بکشن، رقم که در ترکیه تانستن تاثیر اردو رو ضعیف بسازن، حالا کسایی که غیر نظامی هستن اونا در سیاست هستن، اقتصاد ترکیه رو پیش بردن. در پاکستان هم عین کار اگر نشه که آیسای میگن هر بد بلایی که میگن، اونا یک کمه که به سیاست مدارای غیر نظامی موقع نتن، اونا هم نمیتونن به اصطلاح رای خود درست پیدا کنن. از این نقطه نظر افغانستان اگر تبلیغات رادیو و تلویزیونی گپا را قوی بسازه و با احزاب مخالف پاکستان که در قدرت نیستن با اونا صحبت بکنن، از این نقطه نظر گفتم که یک فشار اگر بیاید چطور خواهد شد؟
قطعا نقش خودش داره و ما میبینیم که در این اواخر تلاش های صورت میگیرن، نشست های مشترک میان اصحاب رسانه های هر دو طرف، نشست های مشترک میان جوانان هر دو طرف، اهل قدر هم و صاحبان فکر هر دو طرف هم در افغانستان برگزار شده که چند روز پیش ما نشستی میانی جوانان هر دو طرف مرز را داشتیم و هم در پاکستان این نشست ها را در گذشته داشته بودیم. اما آنچه که مهم هست اما نفس سیاست و ستون فقرات نزد کسایی هست که اونا در قضای کلان سیاست پاکستان تاثیر داره. یک نقطه در پاکستان وجود داره که هر وقت بحث منافع پاکستان چه در قبال مسئله هند چه در قبال قضیه افغانستان به وجود میاد، یک اجماع نظر میان نظامی ها، میان سازمان استخباراتی، میان حتی طبقه روحانیت پاکستان یک اجماع به وجود میاد، یک نقطه مشترک به وجود میاد که این نقطه مشترک باعث شده که نتونیم بالای شخصیت های تاثیرگذار آنها نقش آفرینی داشته باشیم. بنابر این در قضیه سول افغانستان ما دو تا بود داریم. یکی بود شکلی قضیه است که ما چه وقت نشست را برگزار میکنیم، در کجا، با کی دفتر میتیم، با کی امتیاز میتیم، و که شو ای با تجربه گذشته نشان داده که خیلی از افراد آمده امتیازهای کلان را گرفته، اما وقتی در صحنه عمل آمدیم که چقدر کمک کننده به صلح و امنیت بوده، نه تنها که کمک نکرده بلکه تلاش کرده که اختلافات را تشدید بشه و میان اقوام افغانستان درز ایجاد بکنه. نقطه مقابل که برای ملت افغانستان مهم هست محتوای صلح هست. بحث محتوایی برای ما بسیار مهم هست. در نشست ها در سطوح مختلف چه در حوزه داخلی چه در حوزه منطقه‌ای باید ما به بحث های محتوایی صلح زیاد توجه بکنیم. به ما مهم نیست کدام فرد در افغانستان زیر چتر بیرق افغانستان قرار می گیرد. به ما مهمی است که حضور از این افراد چقدر میتونه برای تامین صلح کمک بکنه، برای تامین امنیت کمک بکنه. که پیشتر هم در صحبت های شنونده های شما وجود داشت که بحث آقای حکمت یار مترکت، ما ناظری بر تحولاتی هستم که آقای حکمتیار بعد از او آمده، تا او کنون کوچکترین مؤلفه ای که نشان میده حضور آقای حکمتیار با اینمی دغدغه کلانش کمک کرده بر صلح افغانستان، چند نفر آقای حکمتیار آورده زیر چتر بیرق افغانستان قرار داده، بحثا معلوم نیست. از طرف دیگر که میبینیم هر روز از ما آدرس مشکلات تشدید پیدا میکنه. خوشبختانه ملت افغانستان به او باهی رسیدن که دیگه بازی الیت سیاسی و نخبه هایی که در کابل هست این ملت را پارچه پارچه کرده بازی از جنان را نمیخوره، اگر نه عملکردهای از اینها و تلاش این مجموعه هر روز به جهت ایجاد شکاف و ایجاد درز میان اقوام افغانستان است.
بله سیغانی صاحب، منن البته ده حکمتیار نماینده نشته که ستاسو دغه اعتراض جواب وای،
من فقط یک اشاره به صحبت های اختر محمد کردم.
بله خو را بشو د بحث ورستیو ته ځکه چې نور بحث را غونډو د سولې په برخه کې د ازادي په صفو کې د پروګرام په دوهمه برخه کې ډیر تمرکز پدې باندې وکړو چې چین د اقتصاد په برخه کې غواړي چې افغانستان او پاکستان او چین سره نږدې کې. جاوید صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ ډیر کله په بحثونو کې او د غوسم چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه و روانه ونی، دا خبره یاد شول چې چین ډیر زیات نقش لرلی شي. یو لور ته خلک دا وایي چې چین په پاکستان باندې په پاکستان کې نفوذ لري، پاکستان دې ته واده راکول شي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅې وکړي. بل لور ته چین په سیمه کې یو ډیر لوی او ستر اقتصادي قدرت دی، او لکه څنګه چې اشاره هم ورته وشو او تاسو هم دا خبره یاد کړه، دغه چین د خپلو پروژو د تطبیق لپاره هم امنیت ته ضرورت لري. نو څنګه خوشبینی زیاته شوې نه ده د سولې برخه کې په افغانستان کې؟
فکر کوم خوشبنی زیاته شوې ده. خدا چې افغانان لته راته در شکلو رئیس په جګړه کې خکیل دي، هر ورځ قربانی ورکي، او د پاکستان په تیر شپږ کلو کې په مکرر ډول د پاکستان دوه مخه سیاست، یعنی لا تر اوسه افغانان یې هغه باور ته نه دي رسولي. ولې د چین رول ډیر زیات مهم دی له څو اړخه. تاسو وګورئ په نړیوالو اړیکو کې هر وخت چې پاکستان له غرب سره له پستونزو کې مخ شوی، یوازینی هیواد چې د دوی چاته ولاړ دی هغه چین دی. دوهم، چین د امنیت شورا غړیتوب لري، په نړۍ کې دویم اقتصادي قدرت دی، او د دې ترڅنګ د شانګهای رامنځته کوونکی یو هیواد دی، د بریکس کانفرنس د بریکس فورم رامنځته کوونکی دی. یعنی په ټول لحاظ کې مونږ ګورو چین بل مهمه مسله په کې داده چی چین بیا په سیمه کې له ایران او روسی او د مرکزی اسیا هیوادونو سره هم ښې اړیکې لري، چې دا یو بل خبیلګه ده چې کولای شي په دې کې مثلا دوی وکولای شي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. خو تر ټولو مهمه مسله داده چی په پاکستان باندې باید د زړه چین فشار راوړي او پاملې توګه وخی. خو زه په دې خوشبین یم چې چین به دا کار وکړي. د سیپیک پروژه هغه کوریدور دا دوه کال کېږي له ستونزو سره مخ ده. په بلوچستان کې د دوی یو لوی پول والو زول شو، د دوی چینایي انجنیران وتښتول شول. یعنی دا هغه څه دي چې چین د راتلونکو کې ښه سیګنالونه نه ورکوي، ځکه یوازې دانه چې په افغانستان کې د تروریزم شتون به چین له ستونزو سره مخ کړي. بل مهمه مسله په افغانستان کې د نشې توکو کاروبار دی. د نشې توکو کاروباریان کوشش کوي چې د سپین اقتصاد پر ځای تور اقتصاد د مارکیټ ونیسي، او هغه هیڅ کله دا نه غواړي چې داسې یو اقتصاد رامنځته شي تر څو په تور اقتصاد او د دوی په بازار باندې تاثیرات ولري. دا یو بل لوی ګواښ دی چې په راتلونکو کلونو کې د چین هغه ملي امنیت او ملي ګټې او پراخه پانګونه په سیمه کې چې دی هغه له ستونزو سره مخ کوي. نو دې ټولو مسایلو ته په کتو سره اوس د دې وخت را رسېدلی چې په سیمه کې حالات بدل شي، او که دا نه شي امریکا تر ډېره بریده پورې اوس کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت تر څنګ اقتصادي او سیاسي حل لارې هم رامنځته کړي، او ډېر تاکید یې په دې دی چې څنګه وکولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په پلي کولو سره یو څه امنیت او ثبات خوندي کړي او خپل شتون لپاره هم دلته یو څه زمینه سازي وکړي. که چیرته دغه مسلې په دغه شکل سره حل نشي، نو زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره د چین پانګونه، د چین مثلا نفوذ، د چین هغه چې دوی غواړي هغه له ستونزو سره مخ کیږي، او د دوی هغه کوم بلاک چې هم رامنځته کړی شانګهای یا مثلا آسیا زیربنایي بانک یا مثلا بریکس، دا ټول هغه څه دي چې په محل کې دوی له ګواخ سره مخ کولای شي.
جاوید صاحب، روانه ونی چې د افغانستان، چین او پاکستان تر اړخیزه غونډه وشوه، تر هغه وروسته یو شمیر چاپی خبرونه د ایغور وسلوالو مسله راپورته کړه، او ویل کل چې د ختیس ترکستان د توریستي ډلو ته چین اندیشنه لري، او د چین د بهرنیو چارو وزیر د دغه چاپی خبرونه په وینا پاکستان او افغانستان ته ویلي دي چې د ختیځ ترکستان د توریستي ډلو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې دي، او باید د دې غم وخوړل شي. څه فکر کوي چې په ورته وخت کې، لکه د هر وخت دا خبره کوي چې چین پاکستان سره ډیر نږدې دی، ډیر نږدې دی او دوست دی، په ورته وخت کې چین هم په پاکستان کې ځینې مشکلات لري؟
او لري، یو ستونزه هم ده. تاسو کله چې د چابهار بندر پرانسته وشوله، تاسو د خپل د پاکستان د یو تلویزیون، خصوصي تلویزیون یو ژورنالیست خبرونه کلیدلی کامران خان، هغه ویلي چې پاکستان بیخي واضح پاتې شو. ایران، افغانستان او هند چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي، دوی چابهار رامنځته کړي. یعنی چین بیا په سیمه کې له ټولو سره ښې اړیکې لري، یعنی هغه شوار چې پاکستان ورکول چې مونږ خود دوستان لرو، یعنی په سیمه کې هم هغه څه له لاسه ورکړل. بل مهمه مسله لاله چې یوازنه تکیاګا په نړیوالو اړیکو کې چې پاکستان لري، چې کله له نورو سره اړیکې خراب شي هغه چین دی، او کله چې د چین پروژې په سمه توګه عملی نشي، او هغه تروریستي ګروپونه چې په چین کې بریدونه کوي هغه د پاکستان د فوج تر چتر لاندې هلته ټریننګ شوي، طبیعي خبره ده چې دا ستونزه ده. بل مهمه مسله په کې دا ده چې هند له چین سره خپلو اړیکو کې تجدیدی نظر کړي، او اړیکې ورسره تر بلې د هغوی خیکیږي، او ډیر تمرکز چې دی په اقتصاد باندې دی. یعنی دا یو بل مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې او بل مهم ټکی چې شته چې چین غواړي په وروستیو کې په ټوله جنوبی آسیا کې پانګونه وکړي، چې په هغه کې بنگلاديش هم چې ډیر نفوذ لرونکی دی شامل، که چیرته او دغه پانګونه یوازنی ستونزې هم دغه تروریزم ده. نو زه فکر کوم که چیرته دا مسله دوی حل نکي، چین لدی خوان اندخنه لري، او د اندخنه ځکه په 2014 کال کې داسې فکر کېدو چې د افغانستان جګړه د افغانانو ترمنځ ده، نه نړیوال تروریزم شتون لري، نه بل څه، نه بل څه. خو اوس کله چې مثلا هلته بریدونه وشو په چین کې، په سنګیان ایالت کې ځانمرګیا وشو، په روسیه کې وشلو، مثلا په نو ایران کې وشو، دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې تروریزم اوس سیمه او سیمه امنیت ګواخي. یوازنی حل لار دا چې په پاکستان باندې د زړه فشار راوړي، پاکستان خپل پالیسی تغییر کړي. بل مهمه مسله لکه چې تاسو مخکې ویل، پاکستان هم اوس زه فکر کوم دا درک کړی ده، ځکه لومړی ځل د پاکستان لوی درستیز د پاکستان په تاریخ کې لاړو، د پاکستان د پارلمان او همدارنګه د سنا ګډي جرګګۍ ته وینا وکړل، او پر روان وضعیت باندې هغوی ته معلومات ورکړل. یعنی پاکستان په تاریخ کې دا بیخي بې ساري و. په چیرته ونی کې همدا اوس پاکستان په 2014 کال کې 1.5 میلیون پاکستانیان چې دوی برق یوازې نه لرلو. مثلا تاسو دا غوي تعلیم کچه وګوري، اقتصاد وګوري، همدارنګه مثلا هلته د افراطي ډلو اغا زیاتوالی وګوري. تاسو شاید چې و مې شمخ کې 40 ورځې پورې د مدرسو شاګردان د پاکستان ټول خارونه تړلیو. یعنی اغا صفه چې دا هغه اوس د کنټرول نه وتلی، وازنې حل لارې داده چې په اقتصادي پروژو تمرکز وشي، ترڅنګ ګډه همغږي رامنځته شي، او د افراطیت په وړاندې دوامدار مبارزه کولای شي چې د ټولو ملتونو ګټې خوندي کړي. او هغه پاکستان چې داسې ویل کېدلو چې دوی به ډېر زیات اقتصادي رشد وکړي او دا به وکړي، زراعتي هیواد دی مثلا، دا دی هغه اوس په داسې یو حالت کې قرار لري که د امریکا او نورو هیوادونو مرستې نه شي کولای چې خپله بودیجه هم تمویل کړي.
جاوید صاحب، مننه. تاسو ویل چې په اقتصادي پروژو باید په سیمه کې تمرکز وشي چې سولې ته لاره هواره کړي. د ازادۍ په سبو کې په راتلونکي ساعت پروګرام کې په راتلونکي ساعت کې همدا مسله څېړو چې چین وړاندیز کړی دی چې د چین پاکستان له اقتصادي دهلیز سره افغانستان هم وصل شي.